یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې په یو استودیو یو ساعته خبرونې ته شراغلست. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یو هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته روان سو. دا چې د سفر هدف یې څه دی په همدې خپرونې کې اوري. د خپرونې په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی بیان تصحیح کړی او ویلي دي د ملي امنیت سلاحکار د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره د هند په اړه کومې خبرې نه دي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ 500 وسله وال مخالفین په 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي دي او د ترکیې صدر اعظم وایي د کردستان د ټول پښتني په اړه باندې له ایران او عراق سره ګډه ناسته کوي. پوره خبرونه ده. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړي. د ملي امنیت شورا نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پرونی بیان په غبرګون دا څرګندونې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
یوازې په دوه اړخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوه اړخیزو اړیکو بحث شوی. نه ده چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونو ته په اشاره د بهرنیو چارو وزیر د هند د استخباراتو افسر کلبوشان یادف یادونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د هغه څه په اړه چې دا په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونه یادوي وویل په افغانستان کې ډیره تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او جیش محمد ډلې په پاکستان کې حمله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې هندي افسر کلبوشان یادف اعتراف کړی چې د هند استخباراتو لپاره کار کاو. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ 500 وسلوال مخالفین په 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا وسلوال مخالفین په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي چې ډیره مرګ ژوبله مخالفینو ته د هلمند په ګرش کې اوښتې ده. د بیان له مخې په دې موده کې 15 وسلوال مخالفین ټپیان او 15 نورې ژوندي نیول شوي دي. افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه دفاع وزارت څه نه دي ویلي. د افغانستان او بنگلاديش د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دویمه لوبه د افغانستان کرکټ لوبډلو د بنگلاديش د نولس کلونو د سره د شنبه په ورځ د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
افغانستان او بنگلاديش تر دې مخکې یو ورځنۍ لوبه کړې و. البته د نولس کلنو ملي ټیمونو چې د 145 منډو په توپیر افغان ټیم وبایلله. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي د کردستان د ټول پښتني په اړه باندې له عراق او ایران سره ګډه ناسته کوي. بن علي یلدرم پرون ویلي دي دا چې په راتلونکو کې څه ډول ګامونه پورته کړو ښه ده چې په ګډه سره په دې اړه بحث وکړو. هغه د ایران د جمهور رئیس له مرستیال سره هم د پنځمې پرسته په اړه خبرې کړې دي. شاوخوا 1.5 میلیونه کردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې ژوند کوي او لکلون راهیسې خپلواکي غواړي. په دې ورستیو کې په عراق کې کردانو د خپلواکۍ په پار ټول پښتنه وکړه چې په نتیجه کې 92.5% کردانو د کردستان د خپلواکۍ په خاطر مثبته رایه ورکړه. له هغې وروسته انقره او تهران همداراز بغداد د ټول پښتنې نتیجې ونه منلې او هغه یې ناقانونه یادې کړې. انقره او بغداد ویلي دي هڅه کوي چې په کردانو باندې فشار راوړي څو له خپلې ټول پښتنې او خپلواکۍ صرف نظر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې جان هانسمن د روسیې لپاره د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. هانسمن تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیر او همدارس د یوتا په ایالت کې والیتوب هم کړی دی. هانسمن 55 کلن دی او له کافي ډیپلوماتیکي تجربې برخمن سړی دی. او ټویټر ټولنیز رسنۍ په روسیې پورې تړلې 200 اکاونټونه تړلې دي. د ټویټر مدیرانو پروند امریکا په کانګرس جرګه کې د استخباراتو کمیټې په یو استجوابیه غونډه کې دغه خبرې کړې دي. هغوی ویلي دي په 2014 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو د تحقیق پر مهال داسې 2000 اکاونټونه پیدا کړي دي چې د روسیې د آر ټي ټلویزیون لخوا ایښودل شوي وو او پکې تبلیغات شوي وو. همداراز ټویټر ویلي چې 22 نور ټویټر اکاونټونه یې هم چې له 450 جعلي فیسبوکونو سره تړلي وو له منځه وړي دي. دا مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوې. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. او رئیس د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره دی و هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې.
یوازې په دوه اړخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوه اړخیزو اړیکو بحث شوی. نه ده چې د هند او یا د کوم بل هېواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه شوی.
د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی. د اوسني افغان حکومت د واکمنې درې کلونه پراسوي. په یو مفصل راپور کې اوري چې تیر درې کلونه د افغانستان د قواو لپاره د ازمیښت کلونه وه.
نو د هوایي پوز نن چې کوم دندې ترسره کړي د درې کالو لاسته راوړنې دي. په درې کالو کې هوایي پوز دې هات تر رسیدلی دی.
په لوګر کې یو شمیر بڼوال وایي چې د انګورو باغونه یې مرض کړی او سږ کال یې پیداوار کم شوی.
سږ کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی. وینې
په خوست کې د ګرځندوی نړیواله ورځ لمانځل شوه.
موږ خپله وړاندیز کړه ده چې په خوست کې باید د داخلي او خارجي سیاحینو لپاره باید یو مناسب چاپیریال ولرو. اولین دی دی پر امن، په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغوري تر څو پر سیاحین زلخې تیز کړو.
د نورو مطالبو ترڅنګ حقیقت څه دی پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. دا سیاست دی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یو هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې ګواکې د تبادلې خبره د او د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر ترمنځ په کتنې کې مطرح شوې، خو دا مسأله د خبره چې واقعیت نه لري. حدیث پردیس په کابل کې دا مسأله تعقیب کړي، را سره په مستقیم تماس کړي. پردیس صاحب، څه دي نور جزئیات؟
بله صالح صاحب، سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا له څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړه چې ګواکې د یو هندي جاسوس پر سر د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار اندراز د ترمنس په نیویارک په 2020 ناستې په څنډه کې هلته دوی هم خبرې کړې دي. د دغې شورا ویان قادر شانن ازادي راډیو چې د ملي امنیت د سلاکار او د خواجه آصف ترمنځ د افغانستان د همکاریو په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او څلور اړخیزه میکانیزم خبرې وشوې او همداراز پر ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشوې، خو دا خبره یې په چورلټ رد کړه چې ګواکې د دې دواړو مشرانو ترمنځ د هند هېواد او یا د هندي وګړو په سر کوم بحث شوی وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د درې ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي ټولنې یا د ایشین سوسایټي په نوم باندې په یو فورم کې د خبرو پر مهال وویل چې ګواکې په دې لیدنې پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د مختلف قمندانانو د تبادلې موضوع هم شریک کړ. په همدې مرحله کې هغه د یو هندي تبه چې هلته د دوی سره په بند کې دی خبره کوي. دا موضوع یو څه په ځینو رسنیو کې ابهام رامنځته کړی و. په همدې خاطر باندې په دې رمه کې ډېر وضاحت سره وویل شول چې یوازې په دوه اړخیزو او د نورو د همکاریو په بهبود باندې د دوه اړخیزو اړیکو بحث شوی. نه ده چې د هند او یا د کوم بل هېواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
خغلی قادر شام دار از ویل چې خبروی چې اعتماد د فضا در منځ کې دوه هم دار از دغه فضا د پیوړی کېدو په هدف باندې کوم بحثونه چې په مناسبو کې کیږي په هغه شکل چلته بحث کیږي هغه په غلط شکل انعکاس نشي ځکه د خبره چې دا مسله د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو باور ته زیان رسولی شي خو په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان به وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه ناسته چې د ملګرو ملتونو د دواویومې عمومي ناسته په څنډه کې البته د دوړو مشران ترمنځ شوي د تبادلې بحث مطرح شوی خو پاکستان په ولی دا چې پاکستان اوس تر فشار لاندې دی او بل دا چې په یو شکل غواړي د هند او افغانستان اړیکې چې په دې وروستیو کې ګرمې شوې دي په دې رابطه مشکل جوړ کړي نو دا ډول څرګندونې کوي له ډلې بشیر عاطف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دا ډول مهمو او حساسو مسایلو کې خورا په دقت ګام کېږدي ځکه په خبره چې پاکستان په یو شکل نه یو شکل له دې مسلې کوشش کوي استفاده کوي چې په یو شکل ځان له فشار وباسي او په ورته وخت کې د هند او افغانستان اړیکې چې خورا ښې دي په دې وروستیو کې دې ته یو صدمه ورسوي بلې سالس
ډیره مننه له حدیث پر دې څخه مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه دا رد کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یو هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د امریکا دفاع وزیر وی دا افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او وسلول طالبان به د سولې خبرو ته اړ کړي جیمز ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې کړې دي نوموړي او د ناتو سرمنشي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو افغانستان ته سفر درلود رضوان مراد په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وی امریکا او متحدان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي او طالبان به اړ کړي چې د سولې خبرو ته کینی خاغلی ماتیس دا څرګندونه د قطر په مرکز دوحه کې خبريالانو ته وکړي نو موړی ویل د او د ناتو سرمنشي ینس ټولتنبرګ چې د افغانستان په سفر کې ورسره ملګری او د افغانستان له حکومت سره د خپل همکاریو پر دوام ټینګار وکړ لا افغان ولسمشر سره په ګډ خبری کانفرنس کې جیمز ماتیس د چهارشنبه په ورځ ویل طالبان حقانی شبکه داعش القاعده او نورې تروریستي ډلې به د جګړې له لارې بری ترلاسه نه کړي جیمز ماتیس او ستولتنبرګ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لکتنی وروسته د پنجشنبه په ورځ په قندهار کې د امریکایي سرتیرو او ناټو ځواکونو یوې غونډې ته وینا هم وکړه بلور ته ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ په متحده ایالاتو کې د بلیک هاک هلیکوپترونو لپاره د یو شمېر افغان پیلوټانو روزنه پیل شي متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به تر راتلونکو وو کلونو پورې پرمختللې 160 بلیک هاک هلیکوپترونه ورکړي د افغانستان په څلور کلن امنیتی پلان کې د افغان هوایي ځواک پیاوړ کول او د اوسنی تشکیل دوه چنده کول یو مهمه برخه ده
و موردل چې د امریکا دفاع وزیر وای د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپل هڅو ته ادامه ورکړي جیمز ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې کړې دي نوموړي او د ناتو سرمنشي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ افغانستان ته سفر درلود بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ د فبروري لمیاشت را په دې خو چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی د دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي د دغه جکپوري امریکایي چارواکي د سفر مسأله احمد شیبر سره لیدل سره په سټوډیو کې دی شیبر صاحب د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر چین ته په کوم هدف تر سره سوي دی یا کیږي
مننه سالی صاحب د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور په استناد ریکس ټیلرسن به له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبري وکړي همدارس به د چین او واشنگتن ترمن د سوداګرۍ پر موضوع وشخي شي او چین ته به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبري وکړي
او ولسمشر ترامپ کله چین ته ځي
تمه ده چې د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي نن د سپتمبر 9 ده یعنی څه باندې یوه میاشت وروسته او البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي لیو یون دونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ترامپ ته سفر په اړه وویل د وای موږ د ولسمشر ترامپ ته مهم سفر په تیاریانو بوخت یو موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبرې وکړو په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبرې وشي دا مهمه ده پرته له شک چې شمالي کوریا به په بحث کې وي سالیسه
بله، په دغو دریو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکړه، پر کوم یوې به زیات تمرکز کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چین دا تمه لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لپاره بندیزونه سخت کړي. او پرون د تلرسن د سفر په درشل کې پیکنګ اعلان وکړ چې په چین کې به ټولې کوریایي کمپنۍ د شمالي کوریا البته د جنوري تر لومړیو بندي کړي. البته هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11مه بندیزونه ولګول شول.
بل شیبر صاحب، تلرسن نن له چینایي چارواکو سره ګوري؟
له ټاکلي اجنډا سره سم به سبا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره غونډې ولري.
ډېر مننه له احمد شیبر څخه. مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. له فبروري میاشتې راپدې خوا چې تیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو پی او استودیو خبرونه اوري چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. بیا د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. سرور دانش د څرګندونې پرون په کابل کې کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمهوری ریاست دوام مرستیال وایي په هیواد کې د قانونو غیر قانوني او قاچاقي کیندنه د تورېستي ډلو لپاره عایداتي سرچینه ګرځېدلې ده. سرور دانش د چهارشمې پر ورځ په امنیت او ثبات د قانونو غیر قانوني کیندلو اغېز تر نوم لاندې د اروپایي ټولنې او ولسي جرګې ګډې غونډې ته وویل چې د هیواد امنیت د قانونو د غیر قانوني کیندلو له کبله له ګواښونو سره مخ دی. هغه وایي د ځینو هیوادونو او کورنیو زورواکو لاسوهنې په قراردادونو کې خنډونه او ځینې نور ستونزې په هیواد کې د قانونو قانوني کیندلو ته په لیوالتیا منفي اغېزې کړي.
متاسفانه معادن به یکی از منابع
دی ویله بده مرغ قانون د تورستی ډل لپاره د جګړو د لګښت په سرچینو او عایداتو بدل شوی دی. په ټوله کې باید ویل شي چې نن ورځ د افغانستان امنیت د قانون لامل لیو بل سترګواخ سره مخ دی.
با یک تهدید بزرگ دیګری ناشی از معادن مواجه است.
خاغلی دانش کسان په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو خبر ورکړ، خو وی ویل تر هغه چې اداري فساد او ناامني وي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په دې وروستیو کې داسې موافقه وکړه چې له مخې امریکایي شرکتونه په افغانستان کې د قانونو او قیمتي ډبرو په ویستلو کې مرسته کوي. دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې د قانونو کیندل د افغانستان له اقتصادي ودې او پراختیا سره مرسته کوي او په دواړو هیوادونو کې کاري فرصتونه رامنځته کوي. د ولسی جرګې د پریال ساتنې او طبي سرچینو اړوند کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان د ځمکې لاندې ذخیرې د 3 تریلیون ډالرو په اندازه اټکل شوی او هر کال د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه د افغانستان د عوایدو نږدې 25% اندازه د تورېستي ډلو او مافیایي کړیو لاسته لویږي. بلخوا په کابل کې میش د اروپایي ټولنې سفیر د قانونو غیر قانوني کیندل د جګړو او تاوتریخوالي سبب ګڼي. له افغان حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې وکړي. پیری مایډن چې په دې غونډه کې خبرې کولې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه پر مخنیوي ټینګار وکړ، وایي په پیل کې باید په دغه سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پیل شي. دی وایي د قانونو غیر قانوني کیندل د قانونو د قانوني کیندلو مخنیوي کوي، ځکه په دې برخه کې یو منفي سیالي رامنځته کیږي. په داسې حال کې چې موږ له مخکې پوهیږو چې د قانونو غیر قانوني کیندل څومره خطرناک کار دی، څنګه کولی شو په دې برخه کې پانګونه جلب کړو؟ او دا مسله یو ټولیز ځواب ته اړتیا لري. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان وایي د لازمو وړتیاو نشتوالی، د قانونو ایستلو لپاره د قانوني چوکاټ نشتون، د قانونو اړوند قراردادونو کې ستونزې، او په دې وزارت کې د مدیریت کمزوروالی د دې سبب شوی چې د قانونو کیندل ستونزمن کړي. د هغې په وینا د امنیت او شفافیت نشتون او کمزوری خصوصي سکتور هغه نور ستونزې دي چې په افغانستان کې د قانونو برخه اغېزمنه کړې ده.
ومردل چې د جمهوری ریاست وایي مرستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره وسلوالو ډلو نه یوازې خپل بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځ کولو او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته یې هم زیات پام کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبرې شوی نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دویم هیواد دی. تروریستي ډلې د ټولنیزو رسنیو تر څنګ خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره لوکومو لارو چارو څخه کار اخلي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور او چې د داعش په وسلوالو پورې د تړلې یوې راډیو په ژغ پیلېږي.
دولت اسلامی قرار زیل است.
شمالی بغداد ولایت دا بغداد دا شمال خبرونه وای چی المشاهده
په لومړي سر کې دایو عادی رادیو شکاري چې د پروګرام کوربا یې له څو اوریدونکو سره خبرې کوي. خو څو دقیقې وروسته د کوربا او اوریدونکو خبرې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې تبلیغ او هڅونې ته اوړي. دا د اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش خلافت ژغ رادیو ده چې په ننګرهار کې یې له نږدې یوه کال څخه له مې میاشتې وروسته یو ځل بیا خپرونې پیل کړې دي. د چارواکو د اټکلونو له مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 وسلوال لري چې ډیری یې په ختیځ او شمال کې فعال دي. د جلال آباد اوسیدونکو اندیښنه لري چې که د داعش رادیو تبلیغات ادامه پیدا کړي نو لیرې نه ده چې ډیر نور ځوانان د دې ډلې ملګري سي. ذبیح الله غازی دا رادیو اوریدلې او وایي چې ټولې خپرونې یې د بیروزګارو ځوانانو لپاره ښکاره بلنه ده.
خپلو تبلیغاتو کې خلک رابلي چې د داعش لیکو ته ول شي، هغوی ته سیمې ورښیي چې په پلانې ساحو کې زموږ خلک دي، هغلته تاسو راتللی شئ، تماس ورسره نیولی شئ، دلته راځي، د خلکو سره خبرې کوي، خلکو سره عام خلکو سره مرکې کوي، او خلک دې ته رابلي چې نورو خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې د داعش لیکو ته راشي او دغه راډیو واوري، دغسې مرکې، دغسې تبلیغات کوي، د خلکو سره خبرې کوي او هغه بیا خبروي.
د نړیوال بانک د 2018 کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې 40% خلک دندې نه لري او ډیری یې ځوانان دي. د همدې خبرې په درک سره داعش د خپلې رادیو له لارې د ځوانانو راجلبولو لپاره جهادي شعرونه او ترانې وړاندې کوي. دا بې موسیقي ترانې په عربي، پښتو او دري ژبو دي چې د وینو تویولو خبرې پکښې کیږي. په سوریه او عراق کې د ابوبکر البغدادي په مشرۍ اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان مشر او ملا عبدالرؤوف خادم مرستیال اعلان کړی و. دا ډله یا د سیمه د خراسان په نامه یادوي. حافظ سید خان د هغه ځایناستی حارث لوګری او ملا خادم په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. که څه هم داعش وسلوال په پرله پسې ډول د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي، خو دا ډله بیا هم ختمه سوې نه ده. څېړونکي د دې لامل د دې ډلې نوي ځوانان ګمارل شي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي،
داعش په دې خاطر راډیو ته مخ کوي چون چې دوی پوهېږي چې په افغانستان په کلو بادو کې ډېر خلک انټرنټ ته لاسرسی نه لري او دوی تازه ګروپ و، نو د دوی هغومره اشخاص هم نه وو چې هر کلي ته ولاړ شي هلته تبلیغ وکړي، خلک راجلب کړي. یو دا مهم. دومه مهمه نکته چې راډیو ډېر کم مصرف غواړي، او بیا تر ټولو بله خبره دا ده چې ډېر خلک ورته غواړي ژدي، یو نوه ورته په فکر کې وه چې دا به څه یي تېره زه واوره هغې به اورېدل. زیاتره په جذب په ننګرهار او ولایت او په سرحد ولایتونو کې رادیو څخه
داعش د خپلې رادیو او ټولنیزو مطبوعاتو د تبلیغاتو په مرسته نوي جنګیالي جلب او جذب کوي. چارواکي د خلافت ژغ رادیو له بیرته فعال کېدو خبر دي. دوی وایي چې دا رادیو د ویجاړۍ له بیرې په ګرځند ډول فعالیت کوي چې کله یې خپرونې بندې او کله بیا پیل سي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال غونډې به بیا هم د داعش دا تبلیغاتي راډیو له منځه یوسي.
دوی په لومړي سر کې په ډېر زور باندې او د سترو اهدافو سره راغلي وو. هلته نږدې د 2500 څخه زیات کسان یې ووژل شو، د زرو په حدود کې د دوی ټپیان شو. مشر یې به حافظ سعید او اجمل او ګلزمان او حسیب او شاهد او دا مشران یې هلته ووژل شو. د دوی مرکزونه لمنځلار، د دوی د رادیو ثابت کو مرکز نه دی، دا درې څلور ځل لمنځلار. دا یو وړه دستګاه ده په موټر باندې نصب کړي ده، کله کله د فعال شي او هغه هم د خط نه دې خوا ته راوړي، یو ساعت لپاره کله کله نشرات وکړي او بیا بېرته ورکه شي.
که څه هم خلافت ژغ رادیو کله کله فعاله سي، داعش ډلې په دغه برخه کې له خپلو هڅو لاس نه دی اخیستی. د دې ترڅنګ سختري دي د ټولنیزو رسنیو لاره هم غواړي په خلکو کې خپل تبلیغات خپاره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورزو لوګر ولایت، په دې ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي چې د انګورو باغونه یې مرز کړي دي او سږ کال یې پیداوار کم شوی. بلخوا د لوګر د کرنې ریاست مسؤلان د انګورو نباتي ناروغي د سړې هوا له کبله بولي او زیاتوي چې بیا هم د لوګر انګور نه دي زیانمن شوي. تفصیل نجیب الله خیل نابري.
سکال په خوست پکتیا او د هغو ولایتونو په خارونو او د میوو په مارکیټونو کې انګور لږ او بیې لوړې دي چې سوداګر ورته له لوګر انګور راوړي. د لوګر بڼوال یا باغ لرونکي آزادۍ راډیو ته وایي چې سکال انګورو یو ډول نباتي مرض کړی او پیداوار یې کم شوی دی. د ذبیح الله په نوم د لوګر یو بڼوال وایي حکومت بزګرانو سره لازمه مرسته نه کوي او کوي کې بیا هم تخم، کیمیاوي سره یا د نباتي ناروغۍ درمل داسې وخت ورکوي چې د کار او استعمال وخت تیر شوی وي.
والا موږ ته خو د دولت لخوا نه هېڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې موږ سره هېڅ کومک هم نه ده کړی. پر اوس کال موږ ته د دې هتشک په خاطر دوا راکړه، هغه په داسې ټیم کې راکړه چې هغه په درد موږ ته نه خوړل کېده. دغه ټیم د دوا پاشي په تیر شوی و که انګور خبره په اوبه نیولې وي، په هغه ټیم کې چې هغه ووهي نو بیا انګور ټول وچي.
لوګر ته د انګورو د رانیولو لپاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، کابل او یو شمېر نورو سیمو سوداګر ورځي. یو کس چې خوست ته د خرڅانو لپاره انګور وړي وایي
لوګر ډېر ښایسته انګور دی، موږ بیا وړي خوست ته. په خوست کې خرڅوي، هلته ډېر ښه صحیح ووځي. خو لږ لږ سخت کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی وینې.
د لوګر د ولایتي شورا استازی ډاکټر ولی وکیل وایي د کرنې ریاست دنده دا ده چې بزګرانو سره د دوی له روزنې نیولې بیا د تخمونو ترویش او د نباتي بیماریو تر مخنیوي پورې مرستې وکړي چې نه یې دي کړي.
په دې برخه کې چې د کرنې مسؤولین وایي چې سمي شرایطو د انګورو محصولات کم کړي دي، دوی دم خپل پړه ومني، ځکه دوی باید د حاخین زارعین او بالاخره بزګرانو ته ورکشافونه ورکړي. په هغه حالاتو کې چې موسم باراني وي، بزګران څه وکړي؟ په هغه حالاتو کې چې موسم باران ونه لري، وچکالي وي، هلته بزګران څومره اوبه ورکړي؟ په کوم وخت کې ورکړي؟ همدارنګه د مضرو حشرات او د انګورو د محصولاتو په کموالی کې، د هغوی په امراضو کې رول لري او د هغوی په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري، د دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن وایي د انګورو حاصلاتو د سړې هوا له کبله زیان لیدلی، خو بیا هم ډېر نه دي زیانمن شوي او په بازار کې ښه بیه لري.
سکل یو اندازه د سوړ اقلیم په وجه باندې زموږ باغداران متضرره شول، خو بیا هم الحمدلله حاصلات ښه دي او مارکیټ یې هم ښه ده او شتون لري. نو موږ پلان لرو کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري، د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو.
یاد دیوی لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر انګور، مڼې، زردالو او بیلابیلې ترکاری د خپل کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
ستاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم. د ازادي راډیو سره پیغام د زابل ولایت خراریان د منطقه څخه څنګه پریردم. موږ د زابل ولایت خراریان منطقه کې د افغان بیسن شبکه ډیره کمزورې ده، کار نه کوي. موږ له دې ستونزې سره ډیر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل واره کې یو ټلیفون په مټ رخصي، نو کار نه کوي. د خلک د ډیره واټو منطقه هم دلته افغان بیسن ډیر کمزورې ده. د افغان بیسن د شرکت سمو غواړو چې موږ ته د ایوان تن لپاره یو اقدام وکي. دا مشکل مراحل کې مننه خیر.
موږ د ازادۍ راډیو کار کوونکو ټول ته مې سلامونه ورسېږي. موږ پیغام دغه دی، د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی. روزګان ته تللي پنځه شپږ وارې موږ په ځای نور خلک لیږلي، بېکاره کړي وي. په اول تاریخ هم لیږو، ته توس هم لیږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي، نه لیږي نه ښه نه بعد. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي. 2013 کال نه تر 2015 کال پورې دوه کاله په موږ ملانډې وایلې. اسناد مې درلودل، د انډیسي د لتراس د مو پاسنو د بایبل نه پار ولېګل. خدای په امان.
بل السلام علیکم. زه به من ولایت وسیدم چې چلم د کندهار شهر څخه خبره وکړم. موږ د سرکار پر در په دې وطن کې ځو یو واسونه نشه وکړند والا نشه او راورت د دغه امدغه دولت پر سر باندې دولت کومو د ماجرین د ریاست څخه مدار هیله لري چې موږ یو و دوی خو نه راځي. موږ د خپل بچان تر لاندې سبا سورې نه را روان دي. موږ یې امانه لرو، موږ سترای نه لرو. اماغه خلک چې موږ په چې وسیږي هغه خپل ودانه خونه نه لري چې د جنګو د عمل د اکدي ټول وران شي. موږ دغه هیله چې موږ سره د خبرو پاتې کوو ماته وکړي چې موږ د دغه ځای نه لرو چې موږ آسان وړي سره چې ډوډۍ چیرې وکړي چیرې پریو.
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د
افغانستان د ملي امنیت شورا وای د پاکستان له بهرنی چارو وزیر خواجه آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي پاړه خبرې نه دی کړی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په دې اړه څرګندونې کړې ویلې دي. افغان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په هندي فعالیتونو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ پنځوس سوال مخالفین په څلور شپږ ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د وروستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره یوه ګډه ناسته جوړه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د روسیې لپاره د خپل هیواد نوی سفیر تایید کړ. جان هانسمن بل دې وروسته په روسیه کې د امریکا سفیر وي.
حقیقت صدای اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. دوه تفصيلي راپورونه هم لرو. د افغان حکومت د اوسنۍ واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په مناسبت خوست ورزو خوست ولایت په دې ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ول منځل سو. په د غونډې ویناوالو نه امنی او د سیلانیانو لپاره د لازمو شرایطو نه موجودیت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې په مخ کې د مهمو خنډونو په توګه یاد کړل. تفصيل له خوست نه د نجیب الله الخیل په راپور کې.
که څه هم له تیلو او لاسي صنعت وروسته د عایداتو له مخې ګرځندوی یا توریزم په نړۍ کې دریم ځای لري، خو افغانستان کې نامنیو او د لازمو شرایطو نشتون د یاد صنعت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده. یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د توریزم یا ګرځندوی د نړیوالې ورځې د لمانځنې یو شمېر ویناوال وکړي. د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی وویل
سړی په خپلو پښو راځي، ټکټ کوي، راځي کابل کې کوزیږي، وایزم خوست ته خوست کې زم آدم آمد سیمی ته از آزی میدان ته زم یا پر زم سخیل ته زم خوست که شرایط لاماده نده که چه تا آماده ای که دیشه هموش غرانه منطقی دی در دنیا که در خلق لیواله دیده دی چه هست این ماناته خطالار چه هم زنگر ولری شنوی زن غرونه ولری.
در افغانستان در اطلاعات و فرهنگ وزارت در معلومات نمخی تیر کال خواهشا دری سوزر بحرانه و سیلانیانو لده هواده لده نکریده. دیاد اداره زی مشر محمد امین شاه الفت په خوست که در سیاحت صنعت در پرمختگ لپاره مناسب چاپریال برابرول او در لرغون سی مراغول اړین بولی.
مخپلا ملندیس کرده چه په خوست که بعد دی داخلی و خارجی سیاحینی دی پورا باید یو مناسب چپریال ولر اولین دی پورا امن په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغوري ته سپر سیاحین زلخه کې زی پروش.
د خوش شخصیت په انتون استاد ربانی وحدت د توریزم د صنعت د پرمختګ د ګټو په باب وایي
افغانستان د تاریخ مختلف دورونو کې مختلف نمونه یاد شو. د ځینی وخت د نړۍ بام د هند دروازه د تمدنونو څلور لارې یادې توري هم لوی لار د اسیا زړه دا د دې لامل کېږي چې نړیوال علاقه وښي، خصوصا هغه سیلانیان یا توریستان چې غواړي د نړۍ بېلابېلې برخې وویني. که یوازې موږ د بامیانو د بودا مجسمو دپاره لازم امکانات برابر کړو پرته له شکه چې د افغانستان په اقتصاد په وضعیت په وکړه دا تاثیر وکړي.
که څه هم افغان چارواکي په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې او پراختیا خبرې کوي، خو ناامني د لازمو امکاناتو نه موجودیت او مهمو طبیعي او تاریخي ځایونو ته نه پاملرنه د دغه صنعت پر وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. د یو سیاحتي شرکت مشر معلم هم د ګرځندوی د ودې پر وړاندې د همدې خنډونو یادونه کوي.
بل خوست راځم او ښکلی آب هوا لري، ښکلی منظرې لري، ونې لري، بوټي لري، خو متاسفانه چې خوست چا دومره توجه نه ده کړې.
څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توریزم پر وړاندې د توریزم ګواښ تر عنوان لاندې څیړنې سیمینار کې وویل د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغوني ځایونه یوه پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 15 میلیونو په خواوشا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د اوسنی افغان حکومت تر درې کلونه د افغان ځواکونو لپاره د ازمایښت کلونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په دغو کلونو کې امنیتي ننګونې او د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو فعالیتونه او پلانونه ډیر وه، خو افغان وسلوال ځواکونه تر ډیره توانېدلي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. واصل وصال او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په تیرو دریو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا خبره کوي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان د روزنې او تجهیز له پلوه دغه ځواک لا هم نیمګړی بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي په دغو کلونو کې د ملي والی د حکومت په ځانګړې پاملرنې سره افغان ځواکونو ته د ښې روزنې تر څنګ ښه تجهیزات هم په واک کې ورکړل شوي.
نو د هوایي پوز نن چې کوم دندې تر سره کی د 3 کالو لاسته راوړنی دي چې په 3 کالو کې هوایي پوز دې هات تر رسیدلې ده د دې تر څنګ په 3 کالونو کې په کاش په استخبارات کې په انجینری قوتونو کې په توپچی او زرهدارو قوتونو کې ډیر زیات کار وشو چې اوس موږ په خو موقف یو استراتیژیک استخبارات موږ په خو موقف کې دي
خغل وزیر وای سرل دی چې 13 کلونه لامنیتی په لول اډیرو ننګونو ډکول خو افغان ځواکونو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره د تروریستي ډلو ډیر لوی لوی پلان نشان کړل او په ډیر میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړه دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې 13 کلونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د مرکشوب له لاړ خډیر خونړي کلونه ول چې پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درنه مرکشوب لا وخته د سیګار دی راپور له مخې یوازې په 2018 میلادي کال کې 6015 تنه سرتیري وشل شوی او 1290 پین شوی چې د غشمیر د 2015 میلادي کال په پرتله 15% لوړواله خي د ملي والی د حکومت په دغه درې کلنه موده کې د کندوز ولایت په ګډون ډېرې ولسوالۍ هم سقوط شوې چې یو شمېر له هم د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي په 13 کلونو کې افغان ځواکونو ښې لاسته راوړنې لرلې او دغه ځواک په ځان د بسیاینې مرحلې ته نږدې شوی دا دوی په خبره لا 2014 کال را پدې خو د افغانوي ځواک په جوړېدو کار پیل شوه چې اوسې چاره چټکی شوی او د رادار په ګډون یو شمېر نورې څنګه چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري پر فعالیدو دي د هوایي ځواک تر څنګ د کمانډو ځواکونو لیوا په قلوردو باندې بدلیدل او د کمانډو ځواکونو په شمېر کې زیاتواله په یو شمېر ولایتونو کې د نویو قطعاتو لیواګانو جوړېدل د ښوونې روزنې په برخه کې د مسلکي ښوونځیو په شمېر کې زیاتواله د هوایي پونتون جوړېدل ملي اکاډمي د افسرانو په اکاډمۍ بدلیدل لا هېواد بهر د محصلینو لیږل او یو شمېر تاسیساتو رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت په 13 کلونو کې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي په همدې حال کې د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر شنواست نه وای افغان پوز لا هم په خپل خو ولاړ نه دی او د روزنې او تجهیز په برخه کې لا ډېر ستونزې سره مخ دی
تر اوسه پورې لکه څنګه چې ضرورت لیدل کیږي څنګه چې لازم ده په خونه دي تر دې هم دا وجه ده چې دوی د ځنګړې دفاع توان هم که څنګه دوی خپل چاره په خاتو غتر سره کوي خو دوی په خونه روزنه باندې خه پورا سمبال نشول او جنگی لوجستیکی تجهیزات زوري دي
خغل تنه وای سرل دی چې د جګړې مسولیت او افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو بیا هم ډیر اتکا په بهرنیو ځواکونو کیږي بلخو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي وای لا د عمل چې افغان ځواکونه لا هم په کافی اندازه تجهیزات نه لري او په وخت سره نه اکمالیږي په 1300 کلونو کې د تلفاتو کچه لوړه وه لدی ډلې علي اکبر قاسمی وای حکومت ته پکار ده چې د افغانستان ملي اردو د سیاسي مسایلو څخه لري وساتي او د پیوړتیا لپاره کار وکړي د وای کوخه باید دا وشي چې اردو مو ملي وي او له سیاسي مسایلو لري وساتل شي او د دوی د ملاتړ لپاره هڅه وشي خغلی قاسمی وای د افغان پوز پیوړتیا او خطه چیز د نړیوالو په ځنګړې توګه امریکا پورې اړه لري خو د په خبره افغان حکومت ته په کار ده چې په دې برخه کې نړیوالو ته قناعت ورکړي سو د افغان پوز سره د روزنې او اکمالاتو په برخه کې مرستې وکړي خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وای افغان ځواکونه د 13 کلونو په پرتله پیوړي شوي تجربې او وړتیاوې زیاتې شوي خو دغه کار د ملي والی حکومت د هڅو په نتیجه کې نه دی شوي له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وای
یعنی سره واکم پیږي چې ډېر تفاوت کوي په دې درې کلونو کې خو دا خبره به موږ چې دغه باندې نه چو چې د ملي وحدت په توجه باندې دا کار شوی نه خیر خبره اساسي ده چې زموږ اکمالات ښوونه او روزنه او په اصطلاح نور احتیاجات چې دي هغه هم امریکا ورکوي موږ به هغه وخت دا خبره کوله چې موږ په خپلو پښو ولاړ وای
خو له دې ټولو سره سره د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي درې کاله وړاندې چې کله ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته ورسید امنیتي وضعیت ډیر خراب و خو د ملي والی حکومت د هڅو په نتیجه کې اوس تروریستي ډلې د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري
در زمانی که رئیس جمهور مسؤلیت به عهده گرفت
دی وای کله چې ولسمشر مسؤلیت په غاړه واخیست امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ و له یوې خوا بهرني ځواکونه د وټو په حال کې ول او ټول په دې اندېښنه کې ول چې له 2014 کال وروسته به څه کیږي خو اوس وضعیت کاملا بدلون موندلی او تروریستي ډلې چې شمېر شلو ته رسیږي ستاسو د ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري افغان حکومت وای نړیوال ټولنې د ورسا په غونډه کې له افغانستان سره د سلور نورو کلونو لپاره د مرستو ژمنه کړې چې په دې موده کې به افغان وای ځواک هم په ځان بسیا شي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت هم ویلي چې هڅې دادي چې د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه اردو جوړه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو وردل چې افغان حکومت وای په تیرو دریو کلونو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت ځپلی دي. حقیقت سره د اونیس پروګرام په یو بل راپور پسې اوریدل سي. اوس دا اوري چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر منی چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د کډوالۍ کړکیچ تجربه کړ. سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم حکومت د کډوالۍ کړکیچ کنټرول کړي خو بیا هم ځینې ستونزې شته چې باید له منځه یوړل سي. تفصیل له کابل د حدیث پردیس په راپور کې اوریدل سي.
د ملي والی د حکومت له رامنځته کېدو درې کاله پوره کېږي خو لا هم د کډوالۍ ننګونه پر خپل ځای ده. خو د کډوالو وزیر د دغې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبره کوي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جرمني او سویډن هغه هیوادونه دي چې په تېرو درېو کلونو کې اکثر و افغانانو پکې پناه اخیستې او یې غوښتنلیکونه سپارلې دي. د ښاغلي عالمی په خبره افغان حکومت هڅه کوي د هغو ټولو افغانانو چې اروپایي هیوادونو ته یې غوښتنلیکونه سپارلې غوښتنې ومنل شي.
اینکه دولت افغانستان، حکومت دولت ملی رسیدگی به امور مهاجرین در اولویت کاری خودش قرار داد و تانش تشویق بکنه مهاجرین
دی وی دا چې د ملی اولی حکومت کډوالو تر رسیدنه په خپل لمړی توبونو کې شامل کړه او کډوالو بیرته راستنیدو ته وهڅول چې ځینې بیرته را هم غلل. دا سیاست کامیاب و. په تیرو دریو کلونو کې 15,000 کسانو هیواد پریخی خو 2,000,000 هیواد تستانه شوي دي. په یونان کې د کډوالۍ له وضعیت څخه مونږ راضی نه یو خو په نورو هیوادونو کې مونږ د تفاهم له مخې د کډوالۍ د مدیریت په حال کې یو. په 2014 میلادي کال کې ډیری افغانانو د فقر نامنۍ او د پراختیایي پروژو د درېدو له کبله اړ شول چې له هیواده ووزي. په 2014 میلادي کال کې د ملي اولي حکومت هم رامنځته شو خو د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه هم د دې لامل شول چې ځوانان له هیواده وته ته زړه ښه کړي. د ملي اولي د حکومت له رامنځته کېدو یو کال وروسته یعنې په 2015 میلادي کال کې له افغانستان څخه د تلونکو افغانانو شمیر دوه برابره شو چې دغه موضوع د کډوالو وزارت هم تاییدوي. د ملي اولي حکومت له رامنځته کېدو دوه کاله وروسته یعنې په 2016 میلادي کال کې د افغان پناه غوښتونکو مسله په یوې نړیوالې اندېښنې بدله شوه. خو اوس د کډوالو وزیر وایي چې د دغه کړکیچ مخه یې نیولې ده. خو د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی بیا وایي د ملي اولي حکومت ونه شوای کړی چې د کډوالۍ کړکیچ مهار کړي.
له بده مرغه موږ ډېر ځوانان اروپا ته تللو یو البته په دې کې یو شمېر ځوانان وو چې هغوی دغه هیله باندې په اروپا کې ښه ژوند هم ده. زموږ ډېر ځوانان په لارې په کشتیو کې شهیدان شو، ډېر بندیان شو، ډېر دربدره شو، کورونه یې دلته شتمنۍ درلودې او حکومت له بده مرغه دولت هم په هغې کې ناکام و.
که څه هم په تېرو دریو کلونو کې یو شمېر افغانان په دې بریالي شول هغو هیوادونو ته ځانونه ورسوي چې هدف یې وو، خو ډېری داسې هم شته چې د ترکیې، بلغاریا، یونان او په ځینو نورو هیوادونو کې بند پاتې چې د ښاغلي کټوازی په خبره په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. همداسې رپورټونه هم خپاره شول چې په یونان کې ځینې افغان کډوال د مجبورۍ له کبله تن فروشۍ ته اړ شوي چې دې موضوع د بشري حقونو د بنسټ جدي اندېښنې هم له ځان سره لرلې. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد وایي دوی له نورو بنسټونو سره ګډې هڅې کوي څو په دې برخه کې ستونزې حل شي. د ښاغلي فرهاد په خبره د کډوالۍ عالي کمشنري 150 میلیونه ډالر هغو افغانانو ته ځانګړي کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، چې راتلونکي وګړي ته $400 ورکول کیږي.
اداره UNHCR پیوسته تلاش کرده که و از کشورهای میزبان تقاضایشان هم همیشه همین بوده که
دای وایس مونږ ادارې تل د هڅه کړې او لمر سکون کو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو قضیو ته په انفرادي شکل رسیدنه وکړي، ځکه که دوی حقوقي مرستو ته اړتیا لري چې رسیدنه ورته وشي. کنه نو بیا د افغان حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیکونه شته چې لمخې عمل کیږي. خو د بې ځای شو په اړه باید ووایم چې په تیرو دریو کلونو کې دغه مسله زیاته شوې او دا مسله یوه ننګونه وه. او د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې د 2014 کال د جنوري تر میاشتې له 1,000,000 څخه زیاتو کسانو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي چې له سوریې وروسته ډیری افغانان دي. د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې په 2014 میلادي کال کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت د نورو کلونو په پرتله ښه و. د دغه ادارې په خبره افغانستان ته له 2,000,000 څخه د زیاتو افغانانو راتګ یو ځل بیا د افغانانو ترمنځ د راتلونکي لپاره هیلې ژوندۍ کړي. په ورته وخت کې د غیدارې د معلوماتو لمخې په روسي میاشتو کې 40,000 افغانان چې قانوني اسناد نه لرل په پاکستان او ایران کې ثبت شوی دي. یو شمیر هیوادوال وی لا هم یو شمیر ځوانان د فقر او بیکاری لکبله هیواد پریک دي. امیرداد پارسا په دی اړه وی
صف در مدیریت نظام دولتی افغانستان
دی ویله بعد مرغه په حکومت کې داسې پروګرام چې وکړای شي کاری فرصتونه رامنځته کړي او ځوانان جذب کړي نشته. د یو شمیر پوهانو په باور افغان حکومت د هغو سلګونو افغانانو د مخنیوي په برخه کې ناکام دی چې له افغانستان څخه بهر روان دي. د دغه کارپوهانو لړل محمد شبیر بشری وایي که حکومت ونه کړای شي په بنیادی ډول دغه وضعیت ته رسیدنه وکړي نو د حکومت پایې به کمزوري شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونې موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوې ترلاسه شوې دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په سیر تر پای اوري. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی لزان سره لرو. جمشیدی صاحب لتانه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان که پایلې لدینو کو چې د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ انسانان د ماینونو له امله قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لږ تر لږه له 1909 نه را پدې خو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لسګونه موسسې کار کوي، اوس فکر کوي دوی په دې نه دي توانېدلي چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آگاهي ورکړي او کنه لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته.
تشکر ډېر مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکۍ پروګرام په تقریبا 23 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلې دي، په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې، او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفق ترین د ماین پاکۍ پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دی. د حادثاتو په هکله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللې دي، او د دې اصلي عامل د نوې جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاو د مهمات پاتې کیږي. هر ناچاو د مهمات متاسفانه یو ناچاو د مهمات شوي، هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي، او بل خصوص د نوې جنگونو د عامل دي. خو د پروګرام په حقله څنګه چې ما مخته وویل، مونږ اوس هم تقریبا په 250 ولسوالۍ کې زموږ د آگاهي ټیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په 19 ولایتونو کې زموږ د سروې او پاکسازي ټیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زموږ دوام لري، خو عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ بیلابیلې موسسې فعالیت کوي. تاسو خپل هم یادونه وکړه، تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي، او دا خطرات به تر کومه وخته وي؟ او
ډېره مننه. په تیرو 28 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې دي، چې په دې ترڅ کې تقریبا 2900 قریه یا قریجات د ماینونو او ناچاو د مهمات نه پاک شوې دي، او 115 ولسوالیګانې په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د ماینونو د شتوالي نه پاک شوې دي. خو متاسفانه څنګه چې تاسو مویل، اوس هم مشکل پاتې دي. تقریبا په مجموعي توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحې تر اوسه هم پاتې دي. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2013 کال شروع شوې دي، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زموږ پلان د چې باید افغانستان د ماينونو نه پاک سي او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ سوی دی
تر دې د مسومره انسانانو ته په دې تیر اتويشتو کلونو کې سومره افغانانو ته د ماينونو لامل ځان اوخته دي شمیرېشته ارقام په دې ډول وجود لري
اضافه د شپږمست زره کسان زموږ سره ثبت او راجستر دي چې دوی ماينونو او ناچاود و مهمات نه دوی لمنزل تللی دي خو دا هغه رقم دی چې موږ سره ثبت دي د بل سروې چې د هندیکاپ یو مؤسسه ده 2015 کال کې هغه په افغانستان کې انجام کړی و هغه تقریبا د 100,000 اضافه تر کسان ښایي چې د ماينونو او ناچاود و مهماتو قربانی شوي دي
په تیرو اتويشتو کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکي لزګونه موسسې له په دې وتواني دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتره مربع ساحه د مینونو له خطراتو څخه پاک کړي فکر نه کوي کارونه سست روان دي که سست وي دلایل څه دي
سرنګه په اول کې ما تاسو ویل چې خوشبختانه د افغانستان د مین پاکي پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفق ترین پروګرامونو دي چې د کیفیت له نگاهه او د لاستراورونو لنګانه نو پاغه برخه کې مونږ خلا دا یو خلا سرارونه دي په دې خاطر چې تقریبا د دې پاکسازی په پترس کې شاوخوا 19 میلیون مختلف ماينونه او ناچاود مهمات لمزه تللی دي یو مشکل په افغانستان کې دا و چې په افغانستان کې متاسفانه نقشه د ماينونو د ساحاتو څوک مونږ پلاس کې نه و راکړي نو دا یو غټ مشکل و او بل مشکل تخنیکي مشکل چې ماينونه ډېر په غیر مسلکي یا غیر فني توګه بیل کوم نقشه دلته خودل سوی و حالانکه بعض نور ممالک کې مملکتونه کې ماينونه په یو د نقشې پرویالته ایښودل کیږي او بیا پاکسازی ډیر آسان دی متاسفانه افغانستان کې د سو رژیمونه مختلف رژیمونه دلته په دغه اتويشت یا ډیر شکلونه کې مونږ تاسو ته لودل او هر یو په خپل طریقه او ماينونه دلته ایښودلی و یو مشکل و بل غټ مشکل د مالی بودیجی هغه بودیجی چې مونږ زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاست نه دراوړي مثلا د سکل د لاسو شپګنیوم کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاست راوړي دي نو 70% مونږ زموږ کمبوتان تروسه مشته
د بودیجی مشکل مو یاد که چې سکل تاسو په دې توانی د لیست چې 30% بودیجه تر لاسه کی او 70% هم کم ده د دې 70% بودیجی کمبوت په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات غورځولې
یو لاسکلن پلان ورو نو زموږ دغه پلان متاثر کیږي نو هغه هدف چې مونږ ټاکلې دي چې د 2023 تر مارچ پورې باید افغانستان پاکسازی شي نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاسته مونږ راسره ورولې نسو نو زمونږ یو ډېر تقریبا در 15-16,000 زمونږ کارمندان مسلکي کارمندان اوس د وظیفې نه لري یا هغوی کور کې ناست دي نو دغه تاثیرات دي بعض ساحاتو که ټول ساحاتو ته مونږ رسیدگی کولای نسو کیدای شي بعض ساحات چې مونږ هلته زمونږ ټیمونه نه رسیږي هلته حادثات د ملکی خلکو باندې وشي نو دغه منفي تاثیرات ده
به تا ماغه لومړی موضوع ته ورزو په هر ورځ لکتر لګ شپک کسان د ماينونو لامل قرباني کیږي د شپک کسان ټول د ماغه زړو ماينونو لامل قرباني کیږي کنه په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې چې کوم ماينونه کې خودل کیږي د ارقام په مدو کې ورګړي
خوشبختانه دا سمون چې هغه د زمونږ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړی دي د ماينونو قربانیان اوس ډیر ټیټ سی وی دي اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپک کسان په ورځ یا یو سل دوه نوي په میاشت کې د دې 50% دا د کنار جاده ماینونه یا آی دی یا پی پی آی دی مونږ ورته وایو د هغوی نه دي او و درش فیصده د هغه ناچاود مهمات چې د جګړې نه پاتې کیږي صرف نه فیصده یا تقریبا لس فیصده نور کم دا د ماینونو له وجه دي نو داسې ویلی سو چې دا حادثات چې کیږي ډېر کمه فیصدي د مخکني ماینونو له عمله دي متاسفانه دا یو غټ رقم یا ډېر فیصدي تقریبا د شپېته او اویا تر اتیا فیصده دا د نوي ماینونو او دا د جګړې نه چې پاتې کیږي د دوی نه دي
تر دې دمه څومره ماین پاکانو ته په دې تیرو اتیا ویشتو کلونو کې مرګ ژوبله رسیدلې ده د دې تر څنګ یوه ډېره بله زیاته مهمه موضوع چې هغه ماین پاکانو ته ورپېخ امنیتي ګواښونه دي په 2018 کال کې یې ډېرښت موندلی و په 2018 کال کې څنګه دي په دوی باندې په 2018 کې چې کوم رپورټونه موجود و په بېلابېلو ولایتونو کې په ماین پاکانو باندې حملې شوې وي د وسلوالو مخالفینو لوري نه یا هم د نامعلومو وسلوالو لوري نه څه کالي دا موضوع څنګه
په 2018 کال کې تقریبا مونږ سره نونس حادثه په ماین پاکانو باندې متاسفانه شوې دي چې په دا نونس حادثو کې متاسفانه زمونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاسه ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو سه کال جاری کال کې زمونږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال سه کال تر اوسه مونږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زمونږ همکاران وژل شوی دی او زخمی نه لرو خو په تا تیرو کلونو کې متاسفانه 2014 15 16 کې زمونږ یو ډیر همکاران مختلف و امنیتی حادثاتو کې یا زخمیان یا وژل شوی دی په مجموعی توګه د 2016 کال تر اوسه پورې متاسفانه زمونږ نوی تنه همکاران وژل شوی دی او یو سلو نه ویشت تنه زخمیان دی او یو سلو و سو دری او یا تنه دوی لساحینه دو جیران دوی ساحیت طرف تطلل دوی اختطاف سیوی دی خو خوشبختانه تقریبا نه نوی فیصد اقوی بیرت خوششی ویدی زمونگ ماین پاکی موسسو روابط چه ده خلق و سره ده سپینگور سره یا ده مختلف و ارگانون سره اقوی خوشبختانه بیرت خوششی بیدی چې اختطاف سیوی بیرت خوششی بیدی
دیر ازیاد من جمشیدی سیب دورسته پختنی پتوگا څه فکر کوي چې ولې نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په دې اړه خپل مرسته کم کړې په داسې حال کې چې تاسو خپل یادونه وکړه چې په افغانستان کې له هم زر کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو باندې پوښلې ده او د ماینونو خطرات موجود دي نو دوی ولې خپل بودیجه کم کړه
ډېر مننه ډېر مهمه پوښتنه ده یو خو دا باید واضح وکړو چې دونران هغه تراست یا ایده ما اعتماد چه ده ماین پاکی ده پروگرام بانی لری پاقه که ایس مشکل نشته ده اگوی دیر ده زمونگ ده فعالیتون انا دیر راضی دیم خو بعضی نور عوامل زمونگ به فکر موجود دی ده مثال پتوگا ده دونران هم خپل اولویت لری ده اخیر و کلونه که مثلا دا بعضی نور ممالک مملکتونه چې هلته یا بعض مشکلات پیدا سوی دي لکه چې سوریه عراق یا نور نو بعضی دونران د دوی توجه زمونږ فکر چې غنور مملکتونه ته سوی دي او دلته هغه سبودیجه چلنی په افغانستان باندې تاثیر کړی دي نو د هغوی هغه تعهد اوس هم موږ سره شته، د پروګرام سره شته، خو بعض عوامل چې زموږ له لاس نه یا لرې دي یا زموږ په لاس کې نه دي، هغه نو خپل د دونرانو هغه اولویت دی یا پرایورټی دی، نو هغه د هغوی پورې اړه لري.
ډیره زیاته مننه جمشیدی صاحب، کور مو ودان.
تشکر. تشکر.